دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه نن سه شنبه ده د 1989 کال د جدید میاشتې 23مه ده چې د 2020 کال د جنوري د میاشتې 14مه کیږي لومړی به د خبرونو لنډیز واوري
زمیر کابلوف ویلی دی چې د ایران او امریکا شخړه په افغانستان کې د سولې په هڅو اغیزه لري د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو کمیسون ویلی دی چې د استیناف غوښتنې بهیر پیل شوی دی او د ترکیه خارجه وزیر ویلی دی چې د لیبیا د مرکزی حکومت سره د اوربان نه امضا کولو وښوده چې څوک سوله نه غواړي
درنو اوریدونکو نن په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د انتخاباتو د څار ادارې پر زیاتو سبسو شکایتونو باندې په دې اندېښمن دي چې دا کمیسون به دا شکایتونه په ټاکلي وخت کې وڅېړي او کنه
او موږ اندېښمن یو چې د شکایتو کمیسون مرکزی دفتر څنګه به د خرسیدنه وکړي د قانون او طرز عملونو پر اساس
د کونړ د ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت په ځونو ولسوالیو کې د ځنګلونو په قطع کولو کې داعش لاس لري
طبعا د دې ګټه اکثره داعش ته رسیږي
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا رپورت هم لرو چې په پام کې ده د رواني اونۍ په ترڅ کې د امریکا د استازو مجلس د جمهور رئیس د استهزاء کولو موارد د سنا مجلس ته وسپاري خو اوس به د دې سات خبرونه زیبا خادم او لا فیزي تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو په اوکراینې الوتکه کې د وژل شوو او افغانانو جسدونه پیژندل شوی دي په ایران کې د افغانستان سفارت وایي چې د ایران عدلی طب په دغه هیواد کې په غورځېدلې اوکراینې الوتکه کې د وژل شوو 1400 افغانانو د ډلې نه د اوو جسدونه پیژندل دي 13 هفته اوکراینی مسافرون کې الوتکه د ایران مرکز تهران کې د ایران پر راکټ وویشتل شو چې پکې د 1400 افغانانو په ګډون 1600 کسانو وژل شول په ایران کې د افغانستان سفارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د ایران عدلی طب تر خپل سیړنو وروسته دوی ته د اوو وژل شو افغانانو د جسدونو د پیژندنې ډاډ ورکړی دی د افغانستان سفارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د دوغو کسانو کورنۍ کولی شي چې د خپلو دوستانو جسدونه ترلاسه کړي بیان زیاتوي چې د پاتې شپږو نورو وژل شوو افغانانو د تشخیص او تسلیمۍ هڅې هم ادامه لري
د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې د ایران د مهم پوځي قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو پر سر د واشنگتن او تهران ترمنځ تقابل به د افغانستان پر سوله هم اغیز ولري کابلوف ویلي چې ایران به په سیمه او افغانستان کې له همکارۍ لاس واخلي خو افغان دولت وایي چې له ایران څخه په دې اړه کوم رسمي دریځ یا پیغام نه دی ترلاسه کړی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
جلال ماب جمهور رئیس ټلیفوني خبرې د ایران د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس سره مشته د دې اطمینان راکوي چې ایران به افغانستان د سولې بهیر سره مساعد نقش ولوبوي
بلخوا طالبان ته نږدې سرچینې وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په قطر کې د طالبانو هوکړې ته منتظر دي دغه سرچینې وایي چې د طالبانو سیاسي پلاوی به په نږدې ورځو کې د توافقنامې لپاره د دغې ډلې د مشر لیکلې تایید ترلاسه کړي
د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د مزار شریف د ښار په نهمه امنیتي حوزه کې د دوه پرله پسې چاودنو له امله دوه ماشومان وژل شوي او د یو پولیس په ګډون 9 کسه ټپي شوي دي د بلخ د امنیت قومندانې نطاق عادل شاه عادل د امریکا غږ ته وویل چې دغه چاودنې نن سهار د یو سیمه ییز قومندان د کور مخې ته د ځای په ځای شوو ماینونو له امله شوي دي عادل زیاته کړه چې پولیسو په دې حقله څېړنې پیل کړي تر اوسه د پیښې مسؤلیت کوم کس یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون په ټولو ولایتونو کې ټاکنیزو شکایتونو ته د رسیدګۍ د بهیر تر پای ته رسیدو سره وایي ټاکنیز ټیمونه درې ورځې وخت لري چې د استیناف غوښتنه وکړي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون مشرې زهره بیان شینوال د سه شنبې په ورځ خبر ایران ته وویل چې تر اوسه 9 استنافي اعتراضونه په ولسوالیتونو کې ثبت شوي دي نوموړی وای
اتلس مورد شکایت 15,314 شکایت چې یو ویش ولایتو کې دي د بشماری تتلیل دي او بشماری کې ان شاء الله یو سلو نه محله باطل سوی دي او 15 نفره نقدی جریمه سوی دي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر همدارنګ وویل چې د 15,500 شکایتونو له ډلې 9,568 د کره شواهدو د نشوالي له امله رد شوي دي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون په غونډه کې د باختر افغان هوایي شرکت د فعالیت بیرته پیلول منظور شول. د باختر افغان هوایی نیمه دولتي شرکت په 1975 کال کې په افغانستان کې داخلي پروازونه تر سره کول چې په دې هواد کې د جګړو درامایسته کېدو نه وروسته په ټاپه ودرېدل. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 2019 کال د دسمبر په 3 ویلي و چې باختر افغان هوایی شرکت به په شپږو میاشتو کې فعالیت پیل کړي.
د سړې هوا او واورې ورخ لکبله پروسته او چلېشت ورځو کې 9 کسان مړه شوي دي. طبیب خسره د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي د سړې هوا له کبله د سر او مال ډیر زیان جنوب او جنوب غربي ولایتونو کې اوخته او د محل 1,14,000 کورنۍ له هم په خطر کې دي. طبیب خسره د مبارزې لپاره د افغانستان دولت وزارت ویان احمد تمیم اعظمی امریکا غږ ته وویل
از میان 39 تن شهدا تعداد 10 to 15 تن خانما است و حدود 5 to 7 تن اطفال است، بقیش مردای هستند که در مسیر را گیر مانده بودند.
بلخوا د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د واورو د کمرونو د خویدو په نتیجه کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي. همداراز د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې هم سختو واورو کورونه نړولي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان د نړیدلو کورونو لاندې شوي دي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د سه‌شنبه په ورځ ژمنه کړې ده چې د اوکراینی مسافرونکو الوتکې د ویشلو مسؤلین به مجازات شي. روحانی دا پیښه چې پکې 168 کسان وژل شوي دي یو نه بخونکې صحوه بللې ده. نظرانه یوسفزی د دې خبر تفصیل ولې.
د ایران حکومت د یوکرانی الوتکې د راغورځېدو په اړه وروسته له هغه د ځانګړې محکمې غوښتنه وکړه چې د رپورټونو له مخې په 13 ورځو کې په زرګونو ایرانیانو د دې پیښې خلاف اعتراضونه شروع کړل. ولسمشر روحانی ملت ته په وینا کې وویل کله چې خبر شو مسافرونکې الوتکه ویشتل شوې نو سمدستي مسؤولینو ته وویل چې ولس خبر کړي. د ایران د وروستیو حکومت ضد مظاهرو د ځپلو رپورټونه هم خپره شوي دي، خو د ایران دولتي رسنۍ د تهران د امنیه کمانډان حسین رحیمی له کوله ویلي چې امنیتي ځواکونو په مظاهره کوونکو ډزې نه دي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د ترامپ حکومت په سیمه کې د امریکا د متحدینو غواړي چې د ولسمشر ترامپ سره همغږي شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بیان خبریالانو ته وویل چې د ایران د مظاهرو په مهال په اعتراض کوونکو د ډزو رپورټونه په ښکاره د اندېښنې وړ دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
په پام کې ده چې د روانې اونۍ په ترڅ کې د امریکا د استازو مجلس د ولسمشر د استیضا کولو موارد د سنا مجلس ته وسپاري څو د څېړنو په دویم پړاو کې سناتوران معلومه کړي چې آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واک نه لرې کړي که نه.
د ترکیې د بارنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن په انقره کې ویلي دي چې د لیبیا د مرکزی حکومت سره د خلیفه هفتر لخوا د اوربند د سند نه لاسلیک کول دا وښودله چې څوک جګړه او څوک سوله غواړي. د روسیې د تاس خبری آژانس د هغه هیواد د بارنیو چارو د وزارت په حواله خبر ورکړی چې د لیبیا د ملي اردو قمندان خلیفه هفتر د اردن له لاسلیک کولو د اوربان د لاسلیک کولو نه انکار کړی دی او بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی. د اوربان په سند پرون په ماسکو کې خبرې شوې دي.
او د الشباب ډلې په کینیا کې 3 وژلي او 1 تنی تښتولې دي. پیښه د دوشنبه په ورځ له سومالیا سره د کینیا په سرحد کې د ګریسا په لوسوالۍ کې شوې ده.
د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جی ان نن ویلی دی چې په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو د معاف کولو لپاره به هڅه وکړي ځکه چې دا کار به د دواړو کوریاګانو اړیکې پراخي کړي او د واشنگتن او پیونګ ترمنځ به د اټومي وسلو په سر د مذاکراتو ل بیا پیل کېدو سره مرسته وکړي. جمهور رئیس مون په داسې حال کې د بندیزونو د معافیدو په حاله په حق خبرې کړې دي چې 2 مخکې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا د فشارونو بندیزونو په مقابل کې د اټومي فعالیتونو د چټکولو ګواښ کړی دی. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. مخکې مو په خبرونه کې هم واوریدل چې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن سه شنبه ژمنه وکړه چې د اوکرایني مسافر وړونکو الوتکې د وشتلو مسؤلین به مجازات کړي. روحانی دغه پیشه چې پکې یو سلو شپږ او یا کسان ووژل سول، یو نه بخښونکې تیروتنه وبلله. په دې اړه نور تفصیل د برېښنا عمر خیل څخه واوري.
د ایران حکومت د اوکرایني الوتکې د راغورځېدو په اړه وروسته لاغه د ځانګړې محکمې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې په تیرو درې ورځو کې په زرګونه ایرانیان د دې پېښې په تړاو په اعتراض لاس پورې کړ.
قضایه قوه باید د یو جګپوړي قاضي او په لسګونو متخصصینو سره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. دا عادي قضیه نه ده، ټوله نړۍ به د دې محکمې څارنه کوي.
ولسمشر روحانی ملت ته په وینا کې وویل، کله چې خبر شو مسافر وړونکې الوتکه ویشتل شوې، نو سمدستي مسؤلینو ته وویل چې ولس خبر کړي.
حادثه‌ای که من فکر میکنم در تا
یو ډیره ترخه پیښه ده او د خلکو لپاره دا ډیره سخته ده چې زړونه یې ومني. حتی که الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله غورځېدلې هم وي، بیا یې هم زغمل یې ګران دي. او کله چې تایید شوه چې دا یوه انساني تېروتنه وه، د ولس غم یې څو چنده زیات کړ.
ایرانیانو پرون دوشنبه د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د حکومت ضد لاریون وکړ. په یو شمېر ویډیوګانو کې د اصفهان د ټکنالوژۍ د پوهنتون محصلین هم د اعتراضونو په حال کې ښکاري.
موږ شفافیت غواړو. دا هیواد له کلونو راهیسې د شفافیت د نشتون نه کړیږي. دوی له کلونو راهیسې موږ ته درواغ ویلي دي. موږ سره یې د خره په څیر چلند کړی.
یو بل محصل د هیواد مذهبي مشران د ایران د نخبه پوهانو او عالمانو پر وژلو تورن کړ. په راغورځول شوي الوتکه کې لسګونه ایرانی محصلین ناست و.
زموږ تعلیم یافته او پوهان د تل لپاره له هیواده وتل چې دوی په الوتکه کې ووژل. که دا یوه نړیواله الوتکه نه وای، دوی به موږ ته هیڅکله خبر نه و راکړ.
په ایران کې د وروستیو حکومت ضد مظاهرو د ځپلو راپورونه هم خپاره شوي دي. خو د ایران دولتي رسنۍ د تهران د امنیه قمندان حسین رحیمي له قوله ویلي چې امنیتي ځواکونو په مظاهره کوونکو ډزې نه دي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي د ترامپ حکومت په سیمه کې د امریکا له متحدینو غواړي چې د ولسمشر ترامپ سره همغږي شي.
They won't all say so publicly.
تاسو ګورئ چې د ایران ولس خطر په ځان منلی او واټونو ته راوتلی دي. هغوی د جنرال سلیمانی انځورونه څیرې کوي او شعار ورکوي چې سلیمانی قاتل دی. ولس پوهیږي چې هغه د دوی د ځپلو یو مهم طرح و.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبریالانو ته وویل چې د ایران د مظاهرو پر مهال په اعتراض کوونکو د ډزو راپورونه په ښکاره ډول د اندېښنې وړ دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي وایي چې د امریکا او ایران ترمنځ روان جنجال به د امریکا او طالبانو د سولې پر روانو خبرو تاثیر ولري. خو افغان دولت وایي دوی ډاډه دي چې ایران به د افغانستان په سولې کې مناسب رول ولوبوي. نورحال د خبریال حکمت سروش پر رپورټ کې باوري.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې د ایران د مهم پوځي قاسم سلیمانی د وژل کېدو پر سر د واشنگټن او تهران ترمنځ تقابل به د افغانستان پر سوله هم اغیز ولري. کابلوف ویلي چې ایران به په سیمه او افغانستان کې له همکاري لاس واخلي، خو افغان دولت وایي چې له ایران څخه په دې اړه کوم رسمي دریز یا پیغام نه دی ترلاسه کړی.
جلال ماب جمهور رئیس ټلیفوني خبرې د ایران د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس سره مشته د دې اطمینان راکوي چې ایران به د افغانستان د سولې بهیر سره مساعد نقش ولوبوي.
شنونکي وایي چې د امریکا او ایران ترمنځ ناندرۍ ځکه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو اغیز نه لري چې دغه هیواد د امریکا پر ځای له افغان دولت سره د طالبانو پر مخامخ خبرو ټینګار کړی.
ایران مخکې تر دې هم د امریکا او طالبانو د مذاکراتو نه ملاتړ نه کوو، بلکې ایران د بین الافغاني مذاکراتو او د افغان کشالۍ د سیمه ییز حل باندې باور لري. زه فکر نه کوم چې دغه کړکیچ دی د افغان سولې بهیر د زند او د امریکا او طالبانو توافقنامې د لاسلیک کولو د ماتریدو باعث وګرځي.
خو نور بیا وایي چې د افغانستان ګاونډیو خپل جګړه دغه هیواد ته راوړې او په دې باور دي چې ایران د طالبانو له ځینو ډلو سره اړیکې لري او دغه هیواد به پرې نږدي چې طالبان او امریکا د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي.
نو هغه میدان د جنگ کې دای سي دلته د دوی هغه جنگونه تر یو حده پورې زیات سي، خصوصا د صلح په پروسه کې. صلح پروسه کې موږ وینو چې د دوی دخالت په هغه کې هم صدوي غیر مستقیم هغه خواوی چې جنگیږي فعلاً هغه ته غیر مستقیم هغوی تقویه کی او امکانات شته چې صلح پروسه کې دوی وغواړي چې ګډوډي راولي تر څو پورې دا پروسه د ناکامۍ سره مخ شي.
طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو هوکړې ته منتظر دی. دغه سرچینې وایي چې د طالبانو سیاسي پلاوی به په نږدې ورځو کې د توافقنامې لپاره د دغې ډلې د مشر لیکلی تایید ترلاسه کړي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د رواني اونۍ په ترڅ کې د امریکا د استازو مجلس د جمهور رئیس د استعفا کولو موارد د سنا مجلس ته وسپاري. څو د تیړونو په دوهم پړاو کې سناتوران معلومه کړي چې آیا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له واک څخه لیرې کړي که نه. نور حال د سمیع الله جلال څخه واوري.
له دندې څخه د ګوښه کېدو د ګواک سره د مخامخ کېدو پر مهال جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پخواني جمهور رئیس بل کلینټن او د هغه د مدافع وکیلانو تګلاره تعقیب کړې ده.
هغوی پر ډیر ښه تمرکز کړی دی. جمهور رئیس کار کوي، نورو هیوادونو ته سفر کوي، د خلکو کار کوي او په دې توګه یې پام بل خواته نه دی اوښتی. خو په ورته وخت کې په یوه غږ وایي دا هغه هڅه ده چې غواړي د خلکو اراده او انتخابات بې اعتباره کړي.
ترامپ همدارنګه هغه لارې چارې چې د جمهوري غوښتونکي ریچارد نیکسن لخوا وکارول شوې غوره کړې دي. نیکسن د سپینې ماڼۍ هغو اسنادو ته د کانګرس د لاسرسي غوښتنې رد کړې چې د یې د واټرګیټ په قضیه کې تورن کړی و.
هغه هڅه وکړه چې همکاري وکړي. څو ځله یې د متن یو شمېر ټاکل شوې برخې او نور مواد خپاره کړل، خو هغه همدارنګه دا ادعا وکړه چې د زیاتو اسنادو خپرول به ملي امنیت ته خطر پېښ کړي. ورسته بیا مسأله سترې محکمې ته ورسېده او نتیجه یې د کاسټونو د خپرولو او نورو شواهدو د خپرولو لامل شو.
په 1940 کال کې د دیموکراتانو لخوا د کنټرولیدونکي مجلس قضایي کمیټې د ریچارد نیکسن په وړاندې درې هغه موارد تایید کړل چې هغه د عدالت په مخنیوي له واک څخه په ناوړه استفادې او د کانګرس د کار په مخنیوي تورن کړی و. ترامپ په دوو مواردو تورن شوی، له واک څخه ناوړه استفاده او د کانګرس د کار مخنیوي. هیڅ یو جمهور غوښتونکي د ترامپ د تورنیدو لپاره رای ورنه کړه. د جمهور رئیس کلینټن او نیکسن پر مهال پروسه کمه ګوندي وه. په لسګونو مخالفو جمهوري غوښتونکو د کلینټن د تورنولو پر ضد رای ورکړه، خو د جمهور رئیس نیکسن خپلو جمهوري غوښتونکو پر هغه فشار راوړ چې له وظیفې تر ګوښه کېدو مخکې استعفا ورکړي. دا ځل یو بل لوی تفاوت هم موجود دی.
Richard Nixon the problem he had is
هغه مشکلات چې ریچارډ نیکسن درلودل د هغه د تورنیدو پر مهال کړکې چونه پراخ وو. په هیواد کې اقتصادي مشکلات ډیر شدید وو، مالی تورم او بیکاری موجوده وو. فکر کوم دا مسائل د دې لامل شول چې د خلکو ترمنځ د هغه محبوبیت زیانمن شي.
له ترامپ وړاندې د څلور څلوېښتو جمهور رئیسانو له ډلې دوه تنه د لرې کولو له تحقیقاتو سره مخ شوي دي. دواړه اندرو جانسن په 1988 او بل کلینټن په 1999 کال کې له پښتنو او ګربېګونو وروسته د سنا لخوا بېګنا وګڼل شول، خو نیکسن استعفا ورکړه. که ترامپ د سنا له محکمې وژغورل شي که نه، سره له دې هم تورنېدل پر جمهور رئیس یو تور داغ دی.
د انډریو جانسن، ریچارډ نیکسن او بیل کلینټن شهرت د تورنیدلو له بهیر وروسته د پام وړ زیان ولید، که څه هم هیڅ یو د سنا لخوا په رسمي توګه له خپلو مقامونو ګوښه نه شول.
تر اوسه پورې هغه جمهور رئیس چې د تورنیدو له بهیر سره مخ شوی د هغه سیاسي ګوند په راتلونکو ټاکنو کې انتخابات بایللی دي، خو اوس به ولیدل شي چې په نومبر میاشت کې له ټرمپ سره څه کیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون په ولایتونو کې د شکایتونو د څیړنې بهیر بشپړ کړی، خو اندیښنه لري چې د استناف پړاو به ډیر وخت ونیسي. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون نن د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر لومړنیو پیالو د ثبت شوو 14,515 شکایتونو د څیړنې کار په ولایتونو کې په ټاکلې 15 ورځنۍ قانوني موده کې پای ته رسېدلی او اوس د استناب غوښتنې بهیر پیل شوی دی. د دغه کمیسیون رئیس میرمن زهرا بیان شینواري خبریالان ته وویل چې په ولایتونو کې د شکایتونو د څیړنې پر مهال د ثبت شوو ټولو څه باندې 14,500 شکایتونو څخه 9,806 شپېته د لازم اسنادو د نشټون لامل رد شوی دی.
اتلس مورد شکایت 15,314 شکایت چې یو ویش ولایتو کې دي د بشماری تتلی دي او بشماری کې ان شاء الله یو سلو نه محله باطل سوی دي او 15 نفر نقدی جریمه سوی دي او یو اویا نفر کارمندان د انتخاباتي یعنی د انتخاباتو د کمیسیون کارمندان د وظیفې نه انفصال سوی دي یا د وظیفې نه لیرې سوی دي. یو سلو یول شکایت په تایید د کمیسیون د ولایتي استثنایی دي چې هغه راځي مرکز ته او موږ تاسو به ټول شاهد یو او کار پرې کوو.
د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې اوس هغه شکایت کوونکي چې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفترونو په پریکړو یې قناعت نه وي کړی، هغوی د دغه کمیسیون په مرکزي دفتر کې د استناب غوښتنه کولی شي. د دغسې غوښتنو د ثبت دپاره درې ورځې په پام کې نیول شوي. د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په 12 ولایتونو کې د استناب غوښتنې لپاره شاوخوا 298 شکایتونه ثبت شوي دي. د کمیسیون وایي ممکن دا شمېر کې یو څه زیاتوالی راشي، او دا ځکه چې کمیسیون د یو شمېر ولایتونو د ولایتي دفترونو څخه وروستي معلومات لا نه دي ترلاسه کړي. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون په ولایتي دفترونو کې شوې پریکړې وروستۍ پریکړې نه دي، او د جمهوري ریاست د نومندانو ټیمونه یې د استناب غوښتنه کولی شي. د کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار وایي چې د 15,314 محلونو د رایو د بیا شمېرلو وروسته به دا څرګنده شي چې څېړنې پر لومړنیو پیالو اغېزې کولی شي او که نه.
دا پروسه به تطبیق کیږي او د دې پروسه نتیجه به راځي، او دا نتیجه به زی د انتخاباتو په کمیسیون کې به تطبیق کیږي. کله چې دا پروسه تکمیل شي د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه او د دې نتایج د انتخاباتو په کمیسیون کې په سیستم کې تطبیق شي، نو موږ ته باید د نتیجې په اړه معلومات تر وشي، او موږ باید د افغانستان ولس سره ستاسو د طریقه شریک کړو ان شاء الله.
د ټاکنو سالی داری پر ټاکلي قانوني موده کې په ولایتونو کې د شکایتونو د بهیر د بشپړېدو هرکلی کوي. خو د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سار د ادارې ویاند میرمن سمیرا رسا وایي چې په عین وخت کې دا اداره د استناب پړاو کې په زیات ثبت شوو شکایتونو باندې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به دا شکایتونه په ټاکلي موده کې وڅېړلی شي او که نه.
د شکایتو کمیسیون نه غوښتل مو ده چې دا استنافي قضایه چې هغه هلته ثبت شوي دي د هغوی رقم ډیر دي، او موږ اندېښ من یو چې د شکایتو کمیسیون مرکزی دفتر څنګه به د ټولو شکایتو چې پاغه د تاکنیزو دلو استیناف خواهی کړی دا پاغه خرسیدنه وکړي د قانون او طرز عملونو پر اساس، او د خ تخنیکی ظرفیت په موجودیت باندې د شکایتو کمیسیون به کوړی شي چې په دې استینافي قضایاو کې رسیدنه وکړي.
د استیناف غوښتنې د درې ورځنۍ مودې د پایته رسیدلو وروسته پر شکایتونو باندې د غور بله 15 ورځنۍ دوره پیلېږي چې په پای کې به د ټاکنو پای وروستۍ بڼه واخلي، او د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون لخوا به د وروستیو پیالو د اعلان لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستول شي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا راډیو ده. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ځنګلونو قطع کول روان دي، او دا چاره د دایښ د ډلې په لاس کې چې پیسې ترلاسه کړي. د کونړ په ولایت کې چارواکي وایي چې د دایش ډلې د ځنګلونو وهلو ته لار هواره کړې ده او دغه وسلواله ډله د لرګیو د قاچاق پر سر له خلکو پیسې اخلي چې جګړه په سنبال کړي. څو ورځې مخکې د دغه ولایت په نورګل ولسوالۍ کې سلګونه جوړې چارتراش چې په قچرو بار وه حکومتي ځواکونو نیولې دي. د نورګل ولسوال محمد حنیف خیرخوا وایي دغه لرګیو ته د داعش ډلې اجازه ورکړې وه ځکه د حکومت له ولکې په وتلې ساحه کې ننګرهار ته انتقالېدل.
په غرونو باندې په هغه ساحو باندې ننګرهار ته انتقالېږي، په قچرو باندې چې هغه ساحه د زموږ د پوښښ نه بار ده، هغه دښمن سره هلته مسلط دی. طبعا د دې ګټه اکثره داعش ته رسېږي.
د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال هم مني چې په ځینو ولسوالیو کې د ځنګلونو د پرې کېدو له کبله داعش ته پیسې په لاس ورځي.
عملیاتو د 40 نقطې ته ورسېدو، 40 کې چې کوم داعش ګروپونه دي یوی ته اجازه ورکړې چې تاسو لرګي کته کوي او موږ ته مسؤل راکوي.
خو په ورته وخت کې ولسی خلک وایي که په غرونو یې د حکومت مخالف وسلوال اړوي، نو ځینې حکومتي خلک هم د لرګیو په قاچاق کې لاس لري.
یوازې دا نه چې قاچاق د غرونو د لارې په قچرو کېږي، بلکې پرانا ورځ باندې د اسداباد په تورو پټو باندې هم قاچاق روان دي.
د کونړ د ولایتي شورا غړي شیرزمین وایي په ځینو ساحو کې د ځنګلونو د پرې کېدو ګټه د حکومت مخالفو وسلوالو ته رسیږي.
مخالفینو په ډېر فشار او هغه باندې ویل کېږي تر څو هغوی هم د دې نه نفع واخلي.
د کونړ د کرنې ریاست وایي چې د کونړ په نوه ولسوالیو کې وخت نا وخت ځنګل وهل کېږي او ځنګلونه ټول په هغو سیمو کې دي چې د حکومت لاسونه نه ورسیږي. دوی وایي چې په قومي تړو یې کار پیل کړی چې د ځنګلونو د وهلو مخنیوی وسي.
د سو خبرونو غټ کې واوري. په اوکراینی الوتکه کې د وژل شوو او افغانانو جسدونه پیژندل شوي دي. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي د ایران عدلي ته په دغه هیواد کې په غورځېدلې اوکراینی الوتکه کې د وژل شوو 14 افغانانو د ډلې نه د 9 جسدونه پیژندلي دي. تیره هفته یو اوکراینی مسافرونکي الوتکه د ایران مرکز تهران کې د ایران پر راکټ وویشتل شوه چې پکې د 14 افغانانو په ګډون 116 یا کسان ووژل شول. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زبیر کابلوف ویلي دي چې د ایران مهم پوځي جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو په سر د واشنگټن او تهران ترمنځ تقابل به د افغانستان په سولې اغیزه ولري. کابلوف ویلي دي چې ایران به په سیمه او افغانستان کې د همکارۍ نه لاس واخلي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د مزار شریف د خار په نهمه امنیتي حوزه کې د دوو پرلپسې چاودنو له امله دوه ماشومان وژل شوي او د یو پولیس په ګډون 9 کسان ټپي شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د شکایاتو رسیدګۍ د بهیر تر پای ته رسیدو سره ویلي دي چې انتخاباتي ټیمونه درې ورځې وخت لري چې د استیناف غوښتنه وکړي. د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسیون مشر زهره بیان شینوالی د سیشن به پورز خبریالانو ته ویل چې تر اوسه 1098 اعتراضونه په 19 ولایتونو کې ثبت شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست ویل دي چې جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون په غونډه کې د باختر افغان هوایی شرکت د فعالیت بیرته پیلول منظور شوي دي. د سړې هوا او واورې د ورخت لپاره په وروستیو سړې رښتو ساعتونو کې 9 دیش کسب لشيوي دي. د طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د سړې هوا لپاره د سر او مال ډیر زیان جنوب او جنوب غربي ولایتونو کې اوخته ده او د مهال 14000 کورنۍ لا هم په خطر کې دي. او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن جمعنه وکړه چې د اوکراینی مسافرونکو الوتکه د وشتلو مسؤلین به مجازات کړي. روحانی دا پیښه چې 116 کسان پکې وژل شوي دي نه بخون کې صحوه بلل ده.
قدر من اوریدونکو زموږ لمړی ماشومانی پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. لږ وروسته به د تاریخ خبرونه واوري. تر بلې خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارم.